د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبریږي. د سندرو میلمانه خو د راپورونو لنډه برخه لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر خپل ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ورونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. په فرا ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان عارف عادل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالابلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. ایران د بی پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر په مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې ایرانی الاصله سویدنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی د نه ادامهوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د سټوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد او د طب ډاکټر جلالی په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې څو مهم ایراني ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي دي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ ادامه وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زادران کوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عواملو. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستانه خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس برابر شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې د 2500 په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. د سیګار راپور زیاتوي چې د اکثر افغانانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له افغانانو سره د امریکایانو لخوا له شویو ژمنو په شا کېدل او د دښمن لاسونو ته د افغانستان د سپارلو نښه وه چې سمدستي نتیجه یې د افغان وسلوالو ځواکونو د روحیې ناڅاپي کمزورېدل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. احمد شیبر ته غوښتي چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس زیاتوي چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سېشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنجشنبې د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیسته و نامعلوم لوري ته بیولې دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند له کوره ایستلی او هغه او کمال خاکی له ځان سره بیولي او دوی تر اوسه ترې بېخبره دي. همایون زارعان له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. همداراز کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل آند او په دې اړه نور تفصیل.
د همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دي. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګري چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
معلومه نه ده چې طالبان ولې د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او هغه یې له ځان سره یووړو. په داسې حال کې چې نوموړی په افغانستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ښاغلي زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویم اندېښنه یې د خپلو هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کېږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څه موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
د دو ایراني وګړو د تری تم کېدو او هغو ګنګوسو په اړه چې طالبانو دوی بیولي دي راپور مو اوریده. لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پریکړې نقد کړې وې او په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې پرې کړې وې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدين دوران ورور شهاب الدين الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح علت بوزي. یاد کسان ورته کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره او موږ ته امر شوی چې دوران راولئ. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدين دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدين دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک ځوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسیون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځند خوندې او کتابتون په وسیله د کندهار په لری پرتو سیمو کې هغوز د کوونکو ته د تعلیم زمینه برابروي چې لزده کړو محروم دي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سیمال چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د قلملار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځی او کتابتون په یو زراني موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د ښاغلي ویساب خبره دا چارې د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږۍ کړي او د هیواد نورو برخو ته به یې هم وغځوي. متیولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. خغه له ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ ټولګي د هغو نجونو لپاره په پام کې نیول شوي چې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون له لارې به د زده کړو بهیر سهار او مازدیګر روان وي. قلملار بنسټ اوس مهال له شلو تر دیرشو ښوونکي ګمارلي څو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ هم دود کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د فرشته کریم په نوم یوې ښځې په 2018 کال کې یو ګرځنده کتابتون چې چهارمغز نومېده او په یو بس کې فعال جوړ کړی و. دې کتابتون هم نږدې شل ښځینه کارکوونکي لرلې، خو د وروستیو بدلونونو له امله د تېر کال په لندۍ میاشت کې چارې بندې شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبا وروسته د سندرو میلمانه د آزادی رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام چې شمشاد زدران چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستی راپور ته چې نړیواله موضوع ده. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آزادۍ رادیو د تاجکی څانګې دوه خبریالان وهل شوي دي او د یوې بلې آزادې رسنۍ له دوه خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. په دې اړه د آزادۍ رادیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیزې احمد شیبر وړاندې کوي.
ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د آزادۍ رادیو د تاجکی څانګې خبریالان د سه شنبه پورز وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفی د دې پیشې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، دوه درې سوکان یې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غزار شو. د ازادي راډیو د تاجکی څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقوقو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په دوشنبه ښار کې پر خبریالانو برید خندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي.
د آزادی راډیو د موسیقۍ خبرونه
ਕੀ ਬਖਦੇ ਉਕਰਲ ਛੇਦੇ ਸਨਮ ਮਾੜਾ ਰਕੀ
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خپره کړه او خپلو افغانانو ته او زما د سندرو مینوالو ته د یوې اخترزې ډالۍ په توګه دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم، هلته مور ته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یوه نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپله بیا دې اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا راډیو او یا هم کاسټ او سی ډي له لارې خپرولې.
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ په ډک شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو د ویډیوګانې جوړولې، هغه میوزیک ته په ویډیوي بڼه خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوژي چون ډېر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغی، خبره ډیجیټل شوه، زمونږ خلک د اوس لپاره یوازې او یوازې دغه د یوټیوب سره بلد دي او همدغه لار تعقیبوي. چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی، هلته زما غږ چې څوک وکولی کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي.
پسیالے سیگار دو پیاله
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
پدیر درناوی کلاکوما لکه څنګه چې د لومړنیو اوادی ذکر لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو لجب غرو دتا دک بکڑا من لمنا لا سوتانا سو د ګدر د چینارو د یا پوتو سرو خمو قربا خلو ل پردو
السلام علیکم ز کرن خان یما کچری تاسو خولی او پزرفوري سندری پاړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه پرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
باران وری کی ما تا یاد وی تا یاد وی داستا وروانا خندا یاد وی خندا یاد وی وی باران قربان قربان جانان جانان شه دامه دعا د چودان شه کابل تما وای چوران شه د چورانی کی زما سره ور سر چینا د چورانی کی زما سره ور سر چینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی
خوري او دي مسکا زمين چل بچان زکا باران وريگي دل تشفقا اول چلم رات تازگا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی تا یادوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم غم کوم تمې سنم غم کوم تمې سنم د چیر زایې نه زما زما د مینې دنیا اے نه زما زما د مینې دنیا اے غم کوم غمونه داد به دردا جوان ستمونه ما سر مشو صادر غمونه داد به دردا جوان
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زما ما بوسوی پردیشوی ستا بسری اوخ کی تو ہی تش بنوم د جهانی وی نور به ختم افسانه تش بنوم د جهانی وی نور به ختم افسانه تش بنوم د جهانی وی نور به ختم افسانه تش بنوم د جهانی وی نور با ختم افسانه
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیوید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش مجبورے نہ دے پریک دم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن
نن اوقات فرمان